بختور د نبی نورغلیه فغل رخو کیار شغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولیه بختور د نبی نورغلیه فغل رخو کیار شغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولیه بختور د نبی نورغلیه فغل رخو کیار شغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولیه مرور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورنو بتيرك مجهغ موضوع بيان أول جد قريش مشران ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ته راتول سوى أو ده معجزو غشتنه ذيني كول أو ورتويل يه ترتا ده مخطولو أنبياو وخبولو قومو ته معجزه را وري دي أو تام مشتا معجزه نذر آوري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمائل ما تاسي ته ده رب عز وجل كلام را وري دي کفار ویل یا که ته غواړې چې موږ ستا دین ته داخل سو نو تا ته دا معلومه ده چې زموږ مځکه د هر چا تر وطن تنګه ده شاوخوا غرونه راباندې راګرځېدلي دي او اوبه هم هیڅ نه لرو اقتصادي حالت مو ډېر تنګ دی نو دې د خپل هغه رابه څخه وغواړه چې ته په دغه رسالت رالیږلی یې چې دغه غرونه راڅخه لرې کړي او موږ ته داسې ولې او چینې وبهوې لکه د شام او عراق ولې چې د هغه په واسطه موږ ته باغونه زراعت او واشش نسی او الله مو غنیان کې نو موږ به هم ستا څخه یوه فایده ووینو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا د الله جل جلاله کار دی کې خوښه و دربې کې او کې نه خوښه نه در کوي کفار ویل یا محمد داسې نه کیږي که ته دا نسې کولای موږ ته زموږ مړه پلرونه او نیکهګان را ژوندي کړه ښه دی چې موږ خپل پلرونه او نیکهګان ووینو او د هغو په جمله کې به قصی ابن کلاب هم وي هغه یو صادق شیخ و چې موږ د هغه څخه ستا په باره کې پوښتنه وکړو چې دا ستا خبرې حق دی که باطل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مړي الله را ژوندي کوي زه مړی نسم را ژوندي کولای قریش ویل ګوره هیڅ نسی کولای بیا هم ته وایه چې تاته ملایکې راځي موږ غواړو چې دغه ملایکې ووینو ځانونه دې راښکاره کړي د هغو په لیدلو به موږ ستا تصدیق وکړو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تاسو د ملایکو د لیدلو توان او طاقت نه لرئ او دا هم د الله جل جلاله کار دی کې اراده و د ښکارا به کې او کې اراده نه و نسی لیدلای کفار ویل یو کار دې هم ونه کړ او دا چې ته غواړې چې موږ ستا متابعت وکړو حال دا چې ته غریب یې خلق د غریبانو متابعت نه کوي نو که ته غواړې چې موږ ستا متابعت وکړو د خپل رب څخه وغواړې چې باغونه او قصرونه مریان او مالونه درکې کم وخت چې ته نسوې بیا حق لري چې خلق ستا متابعت وکړي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال ده الله جل جلاله رسالت او نبوت بلکې ټول فضیلتونه په غنا پورې تعلق نه لري. مال سړی و الله ته نه نږدې کوي، بلکې تقوا او وحید چې انسان او رب سره نږدې کوي. نه زه دا کار کوم او نه زه هغه څوک یم چې د خپل رب څخه دغه شیان غواړي. کفار وویل، ښه، اوس خو دې زموږ د غوښتنو سره برابر یو کار هم ونه کوي، او ته همیشه موږ د الله په عذاب بیروې. نو اوس موږ و دغه عذاب ته تیار او آماده یو. آسمان را باندې ونړوه، ټوټه ټوټه یې کړه، را باندې را وایچوه چې موږ ستا عذاب ووینو، چې دا دې په وسه پوره دی که یا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل، دا هم د الله جل جلاله په اراده پورې تعلق لري. دلته نو قریش ورته وویل، والله ته کاذب یې، هیڅ شی دې په وسه نه دی پوره، بلکې ستا استاد یو نفر دی چې نوم یې رحمان دی او په یمامه کې اوسیږي. یمامه په جزیرة العرب کې یا خاصتا په نجد کې د یو ځای نوم دی، او ته موږ د هغه سړي په عبادت سره امر کوې. قریشو به داسې ویل چې رحمان د الله جل جلاله د نومو څخه نه دی، لکه څرنګه چې د دغه موضوع په باره کې الله عز وجل د سورة الفرقان په 6 آیات کې فرمایي، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. يعني كم وقت بدا كبارو تووال سوى رحمن تسجد أو عبادت كوي دوي واي رحمن شري ایا موږ به هر هغه شي ته سجده کوو چې ته مو امر کوې؟ او دغه د رحمان د نامه یادول د ایمان څخه د دوی نفرت ورزیاتوي. نو قریش وویل، دغه د یمامې سړی چې نوم یې رحمان دی او تا ته تعلیم کوي، او ته موږ د هغه په عبادت سره امر کوې، په والله موږ به هیڅکله پر رحمان ایمان را نه وړو. د دغه خبرو په اخر کې عبدالله ابن ابي اميه ابن مغيره چې د قریشو د مشرانو څخه و ولاړ سو، اول یا محمد، هغه ټول شیان چې موږ درته وویل و هغو ټولو ته عاجز سوې، هیڅ شی دي ونه کوي. زه خو ایمان نه در باندې راوړم، که څه هم ودي وینم چې په هوا الوتی یې او په دغه هوا کې آسمان ته ورسیږي، او د آسمان څخه یو کتاب در سره راوړي، او زه دغه کتاب په خپل لاس کې هم ونیسم، بیا هم ایمان نه در باندې راوړم. او وایم چې ته ساحر یې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیڅ نه وایي. آیا دغه خبرې جواب لري؟ بیا نور وویل، والله موږ پر تا ایمان نه راوړو تر څو چې الله ونه وینو او ټول ملائکه ونه وینو چې دغه الله ته راځي. که مو دا ولیده، بیا نو ایمان راوړو. بې له دغه څخه زموږ ایمان راوړل هیڅ امکان نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټوله خبرې اوري او چپه خوله دی، هیڅ نه وایي. او بیا د دغه سوال او جواب په باره کې د سورۃ بنی اسرائیل دغه آیاتونه نازل سوه چې الله عز وجل فرمایي، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. او قريش واي، يا محمد، تر هغه وخت به پر تا ایمان را نوړو تر څو چې جاری کې ته موږ لره د مځکې څخه بهیدونکې چینه، او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. یا وی تعالی ر یو باغ د خرماو او انګورو، او وبهوی ته په دا باغ کې ولې په بهولو سره، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا را واچوي پر موږ باندې اسمان ټوټه ټوټه لکه څنګه چې ته ګمان کوې، او تاتي بالله والملائكه قبيلا، یا چراوله الله او ملائکه مخامخ ښکاره چې موږ یې ووینو، او یکون لک بیت من زخرف، یا وی تالر یو کور چې په سرو زرو شایسته سوی وي، او ترقا فی السماء، یا چې په اسمان کې لوړ وخیجه، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه او هسك لبستا پتش او يواز خطلو ايمان را نورو تر هغو چې راکښته کې پر موږ داسې یو کتاب چې موږ یې لولو او ستا تصدیق پکښې موجود وي. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. يا محمد صلى الله عليه واله وسلم دوی ته ووایه زما رب ته پاکي ده، آیا یم زه، یعنی زه نه یم مگر یو انسان را لېږل سوی. او بیا هم په دغه باره کې نور آیاتونه نازل سوه کوم چې الله عز وجل په سورة الانعام کې فرمایي لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. او کوم پر تعالی کل سوی کتاب په کاغذ کې نازل کړي وای او بیا دوی دغه کتاب په خپل لاسو مسح کړي وای نو خامخا به هغو کسانو چې کافران سوی دي ویلای چې دا نه دي مگر شکاره معلوم دار سحر. وقالوا لولا انزل عليه ملك. او كفار بويل ولي پر د ملک نه نازلیږي، یعنی د اسمانه څخه ولي ملک نور ترازی چې موږ یې ووینو. ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. او کموږ ملک نازل کړي وای نو خامخا به د دوی د هلاک خبره فیصله سوی وای، بیا به دوی ته مهلت نه وای ورکول سوی. ورونو د آیاتو په ترجمه کې ډیر خبرې او تفصیل سته، خو زه نه غواړم چې زموږ د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم مضمون و تفسیر ته واوړي، نو ځکه په مختصره او کوتاه ترجمه سره کفایت کوم. الله عز وجل فرمایي ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. او كچيري مش دا رسول ملكا گرزول يواي، يعني انسانانو تمو پرسالت ملكا را لجل يواي، نو خام خواب مش دا ملكا دا يوسري پا شكل گرزول يواي، زكا انسان دا ملكي دا واقعي شكل دا لدولو طاقت نلري. نو که ملکه د سړی په شکل سوی وای نو خامخا به موږ دوی په شک او شبهه کې اچولی وای، لکه دغه اوس چې دوی پکښې پراته دي. یعنی اول خو مو ملائکه په دې سبب په رسالت نه راولېږل چې انسان د ملائکې د لیدلو توان او طاقت نه لري، او که فرضاً د ملکې د لیدلو طاقت یې هم راوړی وای او بیا یې هغه ملکې ته د درواغو خطاب کړی وای نو فورا عذاب پر نازلی دی. نو ملکه خو په دغه سببو نه راولېږل سوه، او کمو بیا چیرې ملکه د انسان په شکل او صورت کې رالېږلې وای نو دغه شک او اشتباه چې اوس یې پر تا کوي پر هغه ملکه هم کاوه. ورون اوس خو درته معلومه سوه چې د سیرت معلومات او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبرېدل د قران مجید د معنا د پوهیدلو د پاره څونه فائدہ لري. که د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په دغه واقعاتو نسو خبر، د دغه آیاتو په ترجمه هم نسو پوهیدلی. شه دلته یو پوښتنه پیدا کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کفارو دغه غشتنی ولې نکړې ورده سره، یعنی هغه شیان چې دوی غوښته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولی نکړه ورته موجود، او معجزه یې ولی نکړه وشکاره. جواب د دې څو سبب وو. اول هغه انبیا علیهم السلام چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه و، آیا هغو خپل قومو ته معجزه نکړه وشکاره؟ موسی علیه السلام و فرعون او د هغه قوم ته نه معجزه وشکاره کړه، او هر یوه تر هغه د مخنی معجزه لو او مشکله و. آیا هغو یعنی د فرعون قوم د دغه معجزو په لیدلو ایمان راوړي یا نه راوړي؟ د قریشو د معجزو غوښتنه د ایمان راوړلو د پاره نه و، بلکې جدل او کج بحث و. آیا عیسی علیه السلام معجزه نه راوړي؟ راوړي، مگر قوم یې ایمان نراوړي. نو الله عز وجل په قران مجید کې دا هم ذکر کړی دی چې دا د دوی غشتنه یې ولې نکړه ورپوره. الله عز وجل د سوره بني اسرائیل په 50 نمبر آیات کې فرمایي وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون. او موږ هیڅ د دې څخه نه یې منع کړی چې د دوی د غشتنې معجزې ورولېږو بے له دې څخه چې پخوانیو کفارو د معجزو تکذیب کړی وو. دا نو موږ هلاک کړ. یعنی که اوس موږ د دوی د غشتنې معجزې ورکو او دوی ایمان نه راوړي دوی هم هلاکیږي. واتینا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها. او ورکړی مو وه د سمودیانو قوم ته اوښه ښکاره معجزه. نو سمودیانو پر خپلو ځانو د هغې په زخمي کولو او وژلو ظلم وکړي. وما نرسل بالآيات الا تخويفا. او نه لېږو موږ دغه فرمایشي معجزې مګر د بیرولو دپاره یې لېږو. الله عز وجل د صالح علیه السلام و قوم ته د معجزې په شکل اوښه ورکړه چې ټولو په سترګو ولیده چې لو غټه او قوي اوښه د مځکې یا ډبرې څخه راوځي. بیا یې هم ایمان نه راوړي حتی هغه د معجزې اوښه یې زخمي او مړه کړه. د کفارو د غشتونو د نه پوره کولو دوهم سبب دا و چې د دوی د غشتونو پوره کول د امت آخره او انتها وه. هغه داسې کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او قریشو په مابین کې دغه بحث وسو جبرئیل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل یا رسول الله الله جل جلاله را استولیم او فرمایي دوی خبرې دي هر یو چې ستا خوښ وي هغه به وکم. هغه دا چې یا د دوی پر بې معنا او غلطو خبرو صبر وک او انتظار ورته کوه او یا دا چې ټول هغه شیان چې دوی غواړي ټول به ورکم مګر د دغه معجزو تر حاصلېدو وروسته کې بیا هم ستا د رسالت تصدیق ونه کوي او ایمان یې نه راوړي ټول به هلاک کم. اوس نو خوښ او اختیار ستا دی یا به پر ټولو مشکلاتو بې معنا خبرو او ټولو آزارو کوم چې وتا ته در رسیږي صبر کوې او یا به د دوی غوښتنې ورکم که بیا تر هغه معجزو وروسته انکار وکړي نو ټوله مکه هلاکیږي لکه پر پخوانیو امتو چې قسم قسم عذابونه او خرابۍ نازلې سوي دي. نو یا رسول الله کومه خوا اختیاروې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل صبر او انتظار ورته کوم و الله عز وجل ته امید لرم چې د دوی په ورستنیو نسلو کې داسې څوک پیدا شي چې پر الله عز وجل ایمان راوړي. رؤوف او رحیم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل په قدرت او اراده دا کولای شوای چې د دوی ټول غشتنی ورپوره کړي مګر دا نو د امت انتها او آخري و ځکه دا د نبی او امت په مابین کې آخري فیصله ده. واقعا هم پس له هغه څخه چې د امت د غشتونو سره سم ټول معجزې ښکاره او موجود سي بیا نو امت ته دوې لارې پاتې کیږي یا به ایمان راوړي یا به انکار کوي. که انکار وکړي الهي عذاب پر نازلیږي چې په دغه عذاب سره هغه قوم و انتها او آخر ته رسیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا نه غوښته چې د دوی سره و آخري فیصلې ته ورسیږي ویل که په دوی کې فایده نسته و اولادو ته امید سته شاید په هغو کې مسلمانان پیدا سي. او واقعا هم داسې سوه حتی د ابو جهل زوی مسلمان سو. په همدې سبب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صبر کولو او انتظار خوا اختیار کړ. اوس نو ابو طالب د بنی هاشم او بنی عبد المطلب یو ټولنه جوړوي. که څه هم د حمزه رضی الله تعالی عنه او عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه اسلام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په وضع کې تغیر راوستلی وو او حالات فرق کړی وو مگر د ابو طالب په ځل کې بیا هم د مشرکانو څخه پر خپل وراره بیره موجوده وو. د ده هغه تیرې سوي واقعې په یاد وې چې یو وار مشرکانو ورته ویل د وراره څخه دې لاس واخلي او بیا یې ویل وراره دې په عماره ابن الولید را سره بدل که چې موږ یې ووژنو. او بیا ابو جهل د د دوراره د وجلو پنیت هغه لو دبر ور واخسته او عقبه ابن ابي معيط د دوراره د سجده په وخت کې په پټو سره تر داسې اندازې خپکی چې قریب و چې وی وژني او بیا عمر ابن الخطاب د د دوراره د وجلو د پاره تر راخسته و ابو طالب په دغو واقعاتو کې فکر کاوه او د هغو څخه د داسې شر بوی راپورته کېدی چې د ده زړه به وررېږداوه او دا د ده سره ثابته وه چې مشرکان د ده د وراره په باره کې د ده سره غدر او خیانت کوي او د ده د وراره د وژلو قصد او اراده لري او که یو د مشرکانو څخه د ده پر واره یوه ناګهاني حمله وکړي او ویې وژني هلته نو حمزه او عمر یا بل څوک کومه فایده نسي رسولی. دا فکرونه د ابو طالب په زړه او دماغ کې په یقیني ډول سره ورګرځېده او دا ټوله حق وه، ځکه واقعا مشرکانو پر دې اتفاق کړی و چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په ښکاره سره ووژني. او دغه د مشرکانو اتفاق ته د الله عز وجل په دې قول کې اشاره ده، کوم چې د سورة الزخرف په 9 آیات کې فرمایي: ام ابرموا امرا فانا مبرمون، یعنی کفارو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خلاف یو کار جوړ کړی او محکم کړی دی او موږ هم د خپل تدبیر محکم کوونکی یو. نو ابو طالب د دغه افکارو په مقابل کې څه وکړه؟ خپل کورنۍ چې د هاشم او مطلب اولاده وه سره راټول کړه. هاشم او مطلب دوه ورونه دي چې د عبد مناف زامن وو، او ودغه کورنۍ ته وویل: موږ او تاسې په ټولو باید د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ساتنه وکو او مشرکانو ته دا موقع ور نکو چې دته کم آزار او تکلیف ور ورسوي. دې خلقو ټولو که مسلمانان و که کفار د هغه عربي جوار یا قومي ساتنې په سبب دا غوښتنه ومنل. بله ابو لهب څخه چې هغه د نورو قریشو پر طرف سو او نورو ټولو په اتفاق سره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې او حفاظت ذمواري پر ځان قبول کړ. اوسنو تر څلورو هفتو په لږه یا کمه موده کې مشرکانو ته څلور لوی حادثې پیښ شوې. اول د قریشو شریف او قوي پهلوان حمزه رضی الله تعالی عنه مسلمان سو. دوهم عمر ابن الخطاب چې و معرفي کولو ته ضرورت نسته مسلمان سو. دریم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مشرکانو پیشنهاد یا وړاندیز د قران مجید په آیاتو ورت کی. څلورم بنی مطلب او بنی هاشم ټول په اتفاق سره که مسلمانان و که مشرکان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طرفداری او د هغه ساتنه اعلان کړ. مشرکان په حیرت کې سو او دا یې هم حق و چې په حیرت کې سي. دوی پوس و که موږ د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر وجلو اقدام وکړو د مکه شیلې به زموږ په وینو سره وبهیږي او ممکن زموږ نسل ختم سي. کم وخت چې مشرکانو ته دغه حقیقت ور معلوم سو نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجل پریښول او یو بل ظلم ته لاس واچاوه چې تر پخوانیو ظلمو ډیر سخت او اشد و. د قریشو یو ډله یو ډیره لو ډله سره راټول سو او پر دې قسمونه یاد کړه چې هیڅوک به د بنی هاشم او بنی مطلب سره که مسلمان وي که کافر او د هغو کسانو سره چې د بنی هاشم او بنی مطلب څخه نه دي خو مسلمانان سوي دي هیڅ قسم معامله نه کوي. نه به ښځه ځینې غواړي نه به ورکوي، نه به شی ځینې رانیسي نه به پر خرڅوي، نه به څوک ورسره کښېني نه به خبرې ورسره کوي، حتی سلام به نور اچوي، نه به د دوی کورو ته ورځي او نه به خپلو کورو ته پرېږدي تر څو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته د وژلو دپاره ورتسلیم نه کړي. او د دغه فیصلې د پاره یو ورقه ولیکل چې په هغه ورقه کې عهدونه او وعدې وې چې د بنی هاشم سره به هیڅ وخت د صلح خبرې نه کوي او نه به صلح ځینې قبلوي تر څو چې محمد د وجلو د پاره را تسلیم نکي. او دا ورقه یا تعهدنامه د قریش ټول مشرانو امضا کړ. ابن قیم رحمه الله وایي چې دغه تعهدنامه منصور ابن عکرمه ابن عامر ابن هاشم ولیکل، او څوک بیا وایي چې نظر ابن الحارث ولیکل. خو صحیح خبره دا ده چې بغیض ابن عامر ابن هاشم ولیکل، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرا ورته وکړه او لاس یې شل سو. د دغه تعهدنامې یا مقاطعنامې په سر کې داسې ولیکل سوه: بسمک اللهم. او بیا د تعهدنامې نوري ماده ولیکل سوې چې پکښې لیکل سوي وه: هیڅوک به د بني هاشم او بني مطلب او نورو هغه کسانو سره چې مسلمانان سوي دي د رانیولو او خرڅولو معامله نه کوي، نه به شی ځینې رانیسي او نه به پر خرڅوي، نه به ښځه ځینې غواړي نه به ورکوي، او دوی ته به هم اجازه نه ورکول کیږي چې خوراکي مواد د مکې مکرمې د دباندې څخه رانیسي، نه به څوک خبرې ورسره کوي او نه به کورو ته پرېږدي. کامل انحصار او پوره مقاطعه ولیکل سوه، او تعهدنامه یې دننه په کعبه شریفه کې وځړول. ابو طالب وویرېدی چې قریشو د بني هاشم او بني مطلب او هو کسانو چې د دوی پر طرف دي پر ضد ډیر ټینګ اتفاق او اتحاد وکړي. نو ابو طالب هغه کسان چې د ده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف و راټول کړ، او د مکه مکرمه تر شار د باندې ووته. دا د پاره د دې چې دوی سره یو ځای وي او په خپل مابین کې کومک او تعاون سره وکړي. د مکه مکرمه په بل ځای کې واړول چې هغه ځای ته شعب ابي طالب ویل کیږي، یو د بل کومک کوي او په دې امید دي چې د دغه مقاطعه او انحصار څخه خلاص. او هلته د قریشو د طرفه مقاطعه او انحصار په ډیر شدید ډول سره شروع شو، او دې انحصار یا مقاطعه درې کاله دوام وکړي. درې کاله، او د دوی دا حال دی چې نه شی رانیولی سي او نه خرڅولی سي. هیڅوک شی نه پر خرڅوي، حتی که د مکې مکرمې د باندې څخه نور تجار راسي قریش یې نه پرېږدي چې پر دوی شی خرڅ کړي. او که بیا چیرې د بني مطلب یا بني هاشم څخه یو څوک راسي چې یو شی رانیسي، قریش به هغه شی په دوه چنده قیمت د هغه تاجر څخه رانیوي، د پاره د دې چې د مسلمانانو ولاسته شی ورنسي. مسلمانان مال لري مګر شی نسی پرانیولی، او د امن د طرفه هم نه و په امان. د خپل ضرورت د شیانو د رانیولو د پاره هم د شعب ابي طالب څخه نسی راوتلی، به له هغه حرامو میاشتو څخه کوم چې په هغو کې جنگ او تجاوز حرامو. تر داسې اندازې چې ابو طالب پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیرېدی چې څوک یې د شپې ونه وژني، نو کوم وخت چې بشپس و او خلق به خپل د خوب بستر ته تله، ابو طالب به هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وویل: ورسه پر خپل ځای دی پریوز. دا د پاره د دې کچا د صلی الله علیه و آله و سلم د وجلو اراده کړی وی هغه به وویني چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هلته پریوتی. کم وخت به خلق به دسو، بیا به ابو طالب د خپل زامنو یا ورونو څخه یو څوک امر کوي چې ورسه ته د محمد صلی الله علیه و آله و سلم په ځای کې پریوز. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبه ویل: ته ولارسه د دپ بستر کې پریو. سبحان الله. کوم وخت چې د مسلمانانو او د دوی د کومکانو خپل خوراکي مواد خلاص و او نور رانیولای نسی، نو په مسلمانانو او هغو کسانو کې چې د دوی کومک یې کاوه لوږه شروع شو. داسې کاختی او نیستی سو چې د لوږې په سبب به د درخت بلګونه خوړل. نور قریشو به د مسلمانانو او د هغو د کومکیانو د کوچنیانو پر لپسې ژړا او ناره چې غاری او بغاری اورېدلې چې د لوږې په سبب به همیشه ژړل، خو زړسوی نه و بلکې خوند به پر اخستی. هو، هلته په قریشو کې یو څو نفره وه چې زړه یې غوښتي چې د بني هاشم او نورو سره د هغه دوستیو په سبب چې د دوی سره یې درلودې کومک وکړي، ځکه ځینو قریشو د بني هاشم یا نورو سره پخوانی قرابتونه او دوستی درلودې. نو د هغه دوستی په سبب په دغه مقاطعه او انحصار نه ورازي، مګر په وسه هم څه نه وکړه. نو به د موقع په وخت کې په پټه سره یو څه لږ خوراکي مواد وروړه، چې د هغې جملې څخه یو هم حکیم ابن حزام و. حکیم ابن حزام د قریشو د مشرانو څخه یو مشر و، او تر دغه وخته نو مسلمان سوی. زړه یې غوښته چې د بني هاشم سره د دغه تنګسې په وخت کې کومک وکړي، ځکه یو خو یې د مور د طرفه د بني مطلب سره دوستي درلوده، او بل خدیجه رضی الله عنها د ده عمه وه. نو یوه ورځ یې یو څه خوراکي مواد پر یوه اوښ بار کړه چې و شعب ابي طالب ته یې ور وړي، خو په لار کې ابو جهل ولیدی، ویل د خیره یا حکیم؟ حکیم ویل دا زما کار دی، هر چیرې چې ځم. ابو جهل ویل ته محمد او د هغه و ملګرو ته خواړه ور وړې؟ حکیم ویل دا زما کار دی، هر چیرې چې وړم. د دې امت فرعون ابو جهل ویل یا دا ستا کار نه دی، والله نه دی پرېږدم چې ته مسلمانانو ته خواړه ور وړې. او د ده په منع کولو یې شروع وکړه. دوی په دغه کشمکش کې دي چې د قریشو د مشرانو او ساداتو څخه یو بل نفر راغلی چې نوم یې ابو البختری ابن هشام دی، او ده هم د مسلمانانو سره همدردی درلوده، که څه هم د ده همدردی د اسلام او ایمان په سبب نه و، بلکې د دې همدردی سبب هم قومیت او نسب و. خو دغه ابو البختری راغلی، ویل پر څه مغال مغال دی؟ حکیم ویل زما سره دغه بار را سره دی، او غواړم چې هرې خواته زما زړه مې ولاړ سم، مګر ابو جهل مې نه پرېږدي، د ده یې په څه؟ ابو جهل ویل یا دی غواړي چې دغه خواړه محمد او د هغه ملګرو ته یوسي. ابو البختری ویل حکیم هم د قریشو د مشرانو څخه یو مشر دی، ته هم یو مشر، دی هم یو مشر، دی آزاد دی، هر چیرې چې ځي ولاړ دي سي، ته حق نه لرې چې منع یې کړې. اصلا مکه مکرمه یو عمومي مشر نه درلودي، هر مشر د خپل قوم او کورنۍ مشر و. مګر ابو جهل که څه هم چې د خپل قوم مشر و، خو د زړه غوښتنه او آرزو یې دا وه چې د ټوله مکه مکرمه مشر سي. مګر څرنګه چې قریش شاخ شاخ یا پشه پشه وه، او هر شاخ ځانته مشران درلوده، هغه نورو مشرانو د ابو جهل اطاعت نه کاوه، او نه یې دی د ځان مشر باله. نو ځکه ابو البختری ورته وویل حکیم هم یو مشر دی، هر څه چې زړه غواړي ودیکي. ابو جهل ویل یا نه پرېږدم. ابو البختری ته قهر ورغلی، ویل ته څوک یې چې نه پرېږدې؟ ابو جهل ویل نه پرېږدم، او ابو البختری یې پورې وهي. د ابو البختری هم ورسره حملې سوې، وهل پورې وهل سوه، خو په آخر کې ابو البختری پر زور سو، او حکیم هغه خپل بار کړی اوښ مسلمانانو ته ورساوه. مگر دغه سی په پټه خوراکي مواد د مسلمانانو نه بسیده، ډېر لږ شیان و. دا رنګه د قریشو ځینو نورو مشرانو کم چې د ابو طالب یا بنی عبد المطلب سره دوستي درلوده، یو څه خوراکي مواد و دوی ته په پټه وروړه، مگر دا شیان لږ و، د هغو نه بسیده. هغه کسان چې په شعب ابي طالب کې اوسېده ډېر و، په لسهاو نفر و، او لوږه ډیره پر غالبه سوه، تر داسې اندازې چې یو د دوی څخه وایي یوه شپه د حاجت د ادا کولو دپاره یو څه ګوښه ولاړم، د خپلې منطقې څخه لرې سوم، هلته مې یو آواز واورېدی چې بعد یو شی شوراوه، پسې وګرځېدم، د مړه اوښ د پوست یو څه حصه مې پیدا کړ. دغه پوست مې راواخیستی، پرې مې ولی، او بیا مې وویشاوه او ومې خوړی. تاسې فکر وکړئ چې یو انسان د لوږې د لاسه و دې حال ته رسیږي چې د مړه اوښ پوست او د درختې بلګونه خوري. هغه هم یوه ورځ نه، بلکې په کلو یې دا حال وي. دا څونه سخت ژوند دی. مګر مسلمانان، حتی هغه کسان چې د دوی سره یې قرابت درلودی، د دوی د اسلام په سبب درې کاله پرله پسې دغه لوږه وګالل. درې کاله پر لوږه سربیره د خپلو کوچنیو اولادو ژړاوې چې د لوږې د لاسه بې ژړل تحمل کولې او زغملې. دا هم د مسلمانانو د صبر امتحان و. خو مسلمانانو پر دغه حال صبر وکړي، او په امتحان کې کامیاب سوه. پوره درې کاله پر دغه حال تیر سوه، څو د بعثت د لسم کال د محرمې په میاشت کې دغه تعهدنامه او انحصار مات سو. د هغه د ماتېدو سبب دا و چې په قریشو کې ځینې کسان په دغه تعهد او انحصار راضي وه، او ځینې یې ناراض. نو هغه کسان چې په دغه انحصار نه ورازي هغو د دغه تعهدنامې د ماتېدو دپاره کوشش وکړي. هشام ابن عمر چې د قریشو د مشرانو څخه و او د شپې به یې په پټه یو څه خواړه و بني هاشم ته ورسول او د هغو پر دغه بد حال زهیر او پریشانه و. فکر وکړي چې د قریشو دغه د ظلم ورقه او تعهدنامه چې نیوشته سوې ده څنګه د بینه یوسي او دغه مقاطعه څنګه پای ته ورسیږي. د دې کار دپاره یې عزم وکړي چې دا مقاطعه باید لري او پای ته ورسیږي. نو زهیر ابن ابي امیه المخزومي ته ورغلی چې د هغه مور عاتیکه بنت عبدالمطلب وه. نو یې ورته وویل، یا زهیر، آیا ته راضي یې چې ته خواړه وخورې او اوبه وڅښې او ستا د ماماګانو دې هغه حال وي چې ته په خبر یې؟ زهیر وویل، یا نه یم راضي. هشام وویل، هو باید پر راضي هم نسو. درې کاله کېږي چې دغه خلق په لوږه اخته دي. موږ یې د شپې او ورځې د کوچنیانو ژړاوې اورو چې د لوږې ژاړي او بیا هم چپ یو. دا خلق زموږ قوم، زموږ وینه او زموږ ځان دي. زهیر ویل، نو څنګه وکم؟ قریشو دا اتفاق کړی دی. هشام ویل، زه غواړم چې دغه ورقه د بینه یوسم. زهیر ویل، زه او ته دوه نفره یو، دا کار مو په وسه نه دی پوره. بېله ما او تا څخه بل څوک هم سته چې د دغه مقاطعې مخالفه وي؟ هشام ویل، یا فقط زه او ته یو. زهیر ویل، درېیم نفر هم راته پکار دی. نو هشام و متعم ابن عدي ته ورغلی و هغه ته یې د بني هاشم او بني مطلب دوستی او قرابتونه وریاد کړه او ویل، دا ښه کار نه دی چې ته په دغه ظلم کې د قریشو پر طرف یې. متعم ویل، زه یو نفر یم، څه نسم کولی. هشام ویل، دوهم نفر مې هم در پیدا کړی دی. ویل، څوک دی؟ ویل، زه یم. متعم ویل، درېیم نفر هم پکار دی. ویل، هغه مې هم پیدا کړی دی. متعم ویل، هغه څوک دی؟ ویل، زهیر ابن ابي امیه. متعم ویل، څلورم نفر هم پکار دی. نو هشام ابن عمر و ابو البختري ته ورغلی. هغه ابو البختري چې د ابو جهل سره د حکیم د اوس په باره کې وهل او ټکول کړي وو. هشام پوهېدی چې ابو البختري پر بني هاشم مهربانه دی و هغه ته هم هغه خبرې وکړې چې متعم ته یې کړي وې. ابو البختري ویل، آیا بل څوک هم سته چې په دغه کار کې زموږ کومک وکړي؟ هشام ویل، هو، زهیر ابن ابي امیه، متعم ابن عدي او زه ستاسي سره یم. ابو البختري ویل، پنځم نفر ته هم ضرورت ده چې پنځوسو قوت به مو زیات سي. هشام و زمعاء ابن الاسود ابن مطلب ته ورغلی. د هغه سره یې خبرې وکړې، د بني هاشم قرابتونه یې وریاد کړه، د هغو حقوق یې ورته بیان کړه او ویل، ته په دغه حالت راضي یې چې قوم دې د لوږې مري؟ زمعاء ویل، آیا دغه کار ته چې ته ما وربولې بل څوک هم راسره سته؟ هشام ویل، هو. د هغه نورو ملګرو نمونه یې وریاد کړه. زمعا ویل، هو، اوس صحیح ده. دا پنځه نفره په حجون کې چې د یو ځای نوم دی سره یو ځای سوه او د دغه صحیفې یا تعهدنامې د ماتولو دپاره یې عهد او وعده وکړه. زهیر ویل، اول زه شروع پکوم، یعنی اول هغه څوک چې د قریشو په حضور په دغه باره کې خبرې کوي هغه زه یم. شپه تیره سوه. په سهار کې د قریشو مشران او سرداران او نور قریش د کعبه شریفې پر شاوخوا د خپلو مجلسو په ځایو کې ناست دي چې زهیر د کوره راووتی. ښه او ګران قیمته لباس یې اغوستی دی. پر کعبه شریفه یې اووه واره طواف وکړي او بیا یې خلقو ته مخ راواړه. ویل، یا اهل مکه، آیا موږ خواړه خورو، کالی اغوندو او بني هاشم هلاکیږي؟ نه شی پر خرڅیږي او نه ځینې رانیول کیږي. والله زه تر هغو نه کښېنم تر څو دغه ظالمه ورقه، دغه د دوستۍ قطع کوونکې ورقه څیرې نسي. درې کاله کیږي چې دوی خواړه نه لري او وږې ګرځي. والله دا پیغور به موږ ته تر ابده پاتې وي. ابو جهل چې د حرم شریف په یوه طرف کې ناست و ولاړ سو. ویل، درواغ دې وویل. والله دا عهدنامه نه څیرل کیږي. دا هغه عهد او اتفاق دی چې ټولو قریشو کړی دی او وعده یې کړې ده چې دا مقاطعه به تر هغو جاری وي څو مسلمانان زموږ دین ته راوړي. زمعه ابن الاسود ولاړ سو. ویل، والله یا ابا جهل، ته ډیر دروغجن یې. موږ په دې عهدنامه د هغې د لیکلو په وخت کې هم نه و راځي او دا باید سیر سي. ابو جهل وایي والله نصر الکیږي. ابو البختري ولاړ سو ویل زمعه رښتیا وایي، موږ نه په دغه عهدنامه راضي یو او نه منو. ابو جهل غواړي چې د ابو البختري جواب وایي چې متعم ابن عدي ولاړ سو ویل تاسو رښتیا وایست او هر څوک چې د دغه مخالفه خبرې کوي هغه درواغ وایي. موږ د الله په حضور کې د دغه عهدنامې او کم څه چې پکښې لیکل سوي دي بری او بیزاره یو. ابو جهل د دوه جواب ته ځان جوړاوه چې هشام ابن عمرو ولاړ سو او د دغه قسم خبرې یې وکړې. اوس نو کم څوک چې دا حالت ویني یو د پنځو په مقابل کې دلایل وایي. ابو جهل وایي دا عهد باید نسمات او مقاطعه باید نوره هم دوام وکړي، مګر دوی پنځه دي. که څه هم بل څوک د دوی پر طرف نسته، خو دا پنځه منظم او د مخه پلان جوړ کړی دی. پنځه منظم نفر کولای سي چې پر پنځوسو غیر منظمو نفرو غالب سي. ابو جهل عاجزه پاته سو ویل دا پلان د شپې لا جوړ سوی دی، بیا له دغه ځایه په بل ځای کې مشورې سوي دي. د دغه خبرو په وخت کې ابو طالب د حرم شریف په یوه طرف کې ناست و او دا خبرې اوري. ابو طالب ولی او د چیش دپاره دلته راغلی و؟ هغه خو په دې موضوعاتو نو خبر. د هغه د راتلو سبب بل شی و. هغه دا چې الله عز وجل خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته د دغه صحیفه یا ورقه په باره کې معلومات ورکړ چې په هغه عهدنامه کې ټول هغه ځایونه چې په هغه کې ظلم او د صله رحمی قطع کېدل لیکل سوي دي هغه ټول وینو خوړلی دي، بې له هغه ځایو څخه چې په هغه کې د الله جل جلاله نوم لیکل سوی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبر و خپل اکا ابو طالب ته وای. ابو طالب ورته وویل آیا ستا رب ته په دغه خبر کړی یې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل هو. او اوس ابو طالب د یو څو نفرو سره راغلی دی چې دغه خبر و قریش ته وای. د مخه تر دغه مناظره او مناقشه ابو طالب و قریشو ته دا خبر ووایه چې زما وراره دغسې او دغسې راته ویلي دي او هغه هیڅ کله درواغ نه وایي. اوس تاسې وګورئ که خبره داسې وه لکه هغه چې وایي نو ویښ سئ او د دغه خپلې بدې رایې څخه تیر سئ. په والله تر هغو بیې نکو در تسلیم چې یو نفر مو پاته وي. او که هغه خلاف ویلي وه زه به تاسې او دی سره پرېږدم. بیا نو څه چې مو خوښوي هغه ورسره وکړي. قریش وویل ښه او د انصاف خبره دې وکړه. خو په دغه وخت کې دغه بله خبره شروع سوه. پس له هغه څخه چې د هغه پنځو نفرو او ابو جهل په مابین کې هغه سوال او جواب وسو، متعم ابن عدي و کعبي شریف ته ننوتئ چې هغه عهدنامه راواخلي او سیر یې کړي. ویلې ده چې عهدنامه ټوله وینو خوړلې ده، بې له هغه ځای څخه چې بسمک اللهم او یا بل کم ځای چې د الله جل جلاله نوم لیکل سوی وو هغه پر خپل حال پاته وه. نوره ټوله عهدنامه نه وه وینو خوړلې وه. د دغه وخت څخه دا عهد او اتفاق انحصار او بندیز مات سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ټول ملګري د شعب ابي طالب څخه راووته او خپل کورو ته ولاړ. خو دلته کفارو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت د علامو څخه یو ډیره لو علامه ولیده چې هغه د عهدنامې په حال خبرېدل وه. مگر لکه څرنګه چې الله عز وجل فرمایي و ان یروا آیه یعرضوا و یقولوا سحر مستمر، یعنی که کفار د الهی قدرت یو دلیل وویني مخزنی اړوي نیمنی او وایي دا سحر دی. دلته هم دغه د نبوت لوی دلیل نومني او نور هم کفر پر کفر زیات سو. دغه مقاطعه او بندیز پس له درې کاله په دغه شکل سره پای ته ورسېده. مګر دغه موده ډیر سخت او مشکل ژوند و. درې کاله پرله پسې ټولو مسلمانانو او د دوی دوستانو یا طرفدارانو دغه لوږه او د وړو ماشومانو ژړاوې وزغملې. دا د چیش دپاره ډیره مهمه پوښتنه ده. په معقول او منصف جواب سي ته وګرځه. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ژوند په دغه ډول تیرې دي. قسم قسم آزارونه، پرله پسې لوږه، سپکې او نالایق خبرې، د اهل او متابعینو پرله پسې ظهیرول او عذابونه ورکول، د دنیوي امورو لکه پیسې، امریت او داسې نورو بشري غوښتنو پیشنهادونه، خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وهیڅ شي ته نه تسلیم سو او نه خپل دعوت پریښاوه، بیا یې هم صبر او صبر کاوه. دا ولی خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خپل ټول ملګرو سره د شعب ابي طالب څخه راووتی او پر هغه خپل قسم یې دعوت کاوه. او قریش که څه هم بندیز او انحصار یې پای ته ورساوه، خو بیا هم پر مسلمانانو هغه آزارونه او هغه دوی دي. خلق د الله جل جلاله د لارې څخه منع کوي، او ابو طالب پر هغه ډول د خپل وراره دفاع او ساتنه کوي. مگر په دغه وخت کې د ابو طالب عمر تر اتیا کلو اوښتی و. دغه لویو واقعاتو او غمو چې د کلو راهیسې پرله پسې پر ده تیرېده، خاصتا دغه بندیز او انحصار ډیر ضعیف کړی و. هغه پخوانی قوت او شدت یې نه و پات. د شعب څخه د ده د راوتلو څو میاشتې لا نه وې تیرې سوې چې ډیر سخت مریض سو. دلته نو مشرکینو مشوره سره وکړه، ویل حمزه او عمر مسلمانان سو، او د محمد د دین موضوع په ټولو قریشو کې نشر سو. او که موږ د ابو طالب تر وپات وروسته د هغه په وراره یو څه وکړو، ټول عرب به و موږ ته پیغور راکوي چې اکا یې ژوندی و، دوی څه نسوای پکولای. او اوس چې اکا یې وپات سو، نو یې پر هغه راواچول.
وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ستا اخلاق نبوی رحمتی دی، ستا اعمال زموږ قبول قرآنی دی.